द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د نهه ورځ کال 2015 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. وخت چې ویلې په پاکستان کې د سهار 8 بجې، په افغانستان کې شپې 8 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ او د شپې 11 بجې شپې دي. د وایس اف امریکا ډیو رادیو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان سره په سرحدي پوله همکارۍ لپاره تیار دی. نوموړي ویلي دي د افغانستان د سولې ودرېدلې خبرې اترې د ژمي په راتلو باندې امکان دی بیا شروع شي.
تو همې امید ته کې آنده آنے والے دنوں میں جب ونٹر شروع ہوگا چار چھ ہفتے میں تو انسرجنسی ویسے بھی کم ہو جائے گی اور یہ موقع ہوگا ڈائیلاگ دوبارہ شروع کرنے کا، اسی سے کوئی نہ کوئی رستہ امن کا نکلے گا اور انسرجنسی ختم ہوگی.
د افغانستان قندوز خار باندې د طالبانو د حمله وروسته په ختیځ غزنی ایالت کې طالبانو د قبضې ناکامه کوشش کړې ده. د غزنی مرسیال گورنر محمد علي احمدي ویلي خو شاد 2000 طالبانو د غزنی په خار حمله کړې، خو ویلي ځواکونو دغه حمله په شا تمبولې ده. او د شام حکومتي ځواکونو د ګل پور زروس هوایي حمله په مرسته پرمختګ کړی دی. اخوا امریکای په شمالي شام کې د صدر بشر الاسد مخالف یاغیانو ته د هوایي جهازونو نه وسله غورځولې. اوس وقشي د خبرونو تفصیل ته. پاکستان وایي افغانستان کې د ژمي په راتلو امکان دی د افغانستان د سولې ودرېدلې خبرې اترې بیا شروع شي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي ملکي پسردي پوله همکاري سبا کولو او د افغانستان هغه ثبوتونو ته کتنې لپاره تیار دي چې ګینه د پاکستان خوره د دې پر ضد استعماليږي. نوموړي ویلي د بسلباله ستونزې ختمون لپاره اخري لار د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته پر ځای کول دي. دا په داسې حال چې د قندوز نه وروسته د افغانستان په ختیځ کې پروت غزنی ایالت کې طالبانو د قبضې یو ناکامه کوشش کړی دی. که څه هم دغه د طالبانو د حملې کوشش ته افغانستان پوست په شا تمبولی دی، خو د ملک په امنیت یې ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي. د افغانستان په جنوبي صوبه قندهار کې په موټرسایکل سورو وسلهوالو د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یوناما یوه ډاکټره په ډزو وژلې ده. د یوناما ډاکټره تورپیکی الفت د 12 کلونو راهیسې د یوناما سره کار کولو او تر اوسه یې د وژنې ذمواري لا چا په سر نه ده اخیستې. د شام حکومتي ځواکونو د ګل پورز د روس هوایي حملو په مرسته پرمختګ کړی دی او امریکې په شمالي شام کې د صدر بشر الاسد مخالف یاغیانو ته د هوایي جهازونو نه وسله غورځولې. په تیرو څو هفتو کې روانه سخته جګړه کې حکومتي ځواکونه په مرکزي هما خار کې د یاغیانو سره په جنگ دي او امکان څرګندېږي چې د سهل الغاب سیمه بیرته قبضه کړي. شام فعالین وایي دوی د شامي ځواکونو حمله په شا تمبولې ده. د روس دفاع وزارت وایي دی په تیرو سلی رشتو ګنټو کې د شام په هما، هومس، لتاکیا او ادلیب صوبو کې 53 سیونه په نخه کړې دي. اخوا د امریکې په مشرۍ کې د دولت اسلامي تندروه ډلې پر ضد جوړ شوی ائتلاف د ګل پورست الحساکا شګي وشیا سیمو سره نږدې د داعش په مرکزونو بمباري کړې ده، چې پکې د دغه تندروه ډلې مرکزونه تباه کړی شوي دي. ایران کې گرفتار د امریکې د واشنگټن پوسټ رسپانې خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ په تور مجرم ګرځول شوی دی. ایرانی مطبوعاتو د عدلي ترجمان په حواله ویلي د رضایان وکیلان د سزا خلاف په یو کم ډیر فرضو کې اپیل کولی شي، خو نور څه تفصیل یې نه دی ورکړی. رضایان د کال 2012 راهیسې په ایران کې د واشنگټن پوسټ لپاره کار کوو او تیر کا گرفتار شوی و. د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوګلو د ګل پورز ویلي انقره کې د اتوار پورز شو غبرګو بمی چاودنو زیات شک په دولت اسلامي تندروه ډله باندې کیږي. په دغه چاودنو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. داوتوګلو ویلي چارواکي د یو ځان وژونکي بیجنګلو ته نږدې شوي دي او دا چې ثبوتونه یو خاص ډلې اړخ ته اشاره کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هیواد به د چاکوانو د حملو د لارې تراکرې باندې د همیش لپاره قابو ترلاسه کړي. نتنیاهو د ګل پورز نوي پارلمان ته په وینا کې په حماس، فلسطیني انتظامیه او په اسلامي تحریک نومې ډلې د وروستي تشدد راپارولو تور لګولی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساده خبر نیم ساده خبری خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی سټوډیو نه اورئ. د افغانستان ختیز ایالت غزنی کې طالبانو د حمله یو ناکامه کوشش کړی دی چې د غزنی ښار قبضه کړي. د افغانستان پوځ د طالبانو حمله په شا تمول ده. او پاکستان یو ځل بیا ویلی دی د افغانستان سره د سولې خبرو اترو کې پوره مرستو او د طالبانو مصر بستلو کې خپل پوره کوشش کولو لپاره تیار دی. په دې حق لباندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو زمونږ همکار اشفاق پون وړاندې کوي.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د ژمي پراتلو امکان دی د افغانستان د سولې ودرېدلې خبرې بیا شروع شي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی ملک په سرحدي پوله همکاري سیوا کولو او د پاکستان خاوره طالبانو لخوا د کارولو په اړه معلوماتو شریکولو باندې تیار دی. دوی ویل چې د وسلواله ستونزې ختمون لپاره اخیری لار د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته پر ځای کول دي.
تو ہمیں امید تو ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب ونٹر شروع ہوگا چند چار چھ ہفتے میں تو انسرجنسی ویسے بھی کم ہو جائے گی اور یہ موقع ہوگا ڈائلاگ دوبارہ شروع کرنے کا, اسی سے کوئی نہ کوئی رستہ امن کا نکلے گا اور انسرجنسی ختم ہونے
دے وائی. پاکستان امید لری چی دجم پراتلون کو چلو رشپگو ہفتوں کے بعد تشدد کی کم راشی نو دغه به وخت وی چی د سولې خبری بیا شروع شی او فساد ختم شی. د وزیر اعظم سلاکار ویل چې د پاکستان حکومت په مرسته د جولای په میاشت کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ رسمي خبرې شروع شوې او لومړی غونډه هم دغه موده کې وشوه. خو ورسره په افغانستان کې وسلوالو لخوا د تشدد پیښې هم سیوا شوې او طالبانو ځنې سیمې ونیوي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرې هغه وخت ودرېدې کله چې خبر خپور شو چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې په حق رسېدلی دی. د خالی پورس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلی وو چې د طالبانو سره د سولې ودرېدلې خبرې د بیا شروع کولو لپاره به یې حکومت کوشش کوي. د افغانستان چارواکي وایي چې پاکستان به په خپله خاوره د طالبانو په نازیونه ختمایي کې غواړي چې د افغانستان د سولې په عمل کې خپل رول ولوبوي او په دغه کابل قانی کړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د دغه خبرو هرکلی کړی خو وایي چې پاکستان د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرستې ختمې کړي که غواړي چې خپل ځان مخلص ثابت کړي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ژمي په موسم کې حمله کمیږي ځکه چې په غرونو درنه واوره پریوزي او له کبله یې په غرونو کې د دوی حرکت د وسلې سره ګران شي. اسلامي ډلو لخوا په افغانستان کې سږنی کال د جګړې په موسم کې لوی پیښې یا حمله رامنځته شوې او د افغانستان د ملي عسکرو لپاره لوی ازمیښت و. دا په داسې حال چې د قندوز نه وروسته د افغانستان په ختیځ کې پروت غزنی ولایت کې طالبانو تیره ورځ د قبضې کولو یو ناکامه کوشش وکړه. اگر چې دغه د طالبانو د حمله کوشش د افغانستان پوځ په شاوتم باوه خو د ملک په امنیت یې ډېرې پوښتنې راپورته کړې. د غزنی ولایت مرستیال گورنر محمد علي احمدي ویلي چې نږدې 2000 پورې طالب جنگیالو د ښار د مختلفو اړخونو حمله وکړه. دی وایي چې طالب وسلوال غزنی ښار ته تر 5 کیلومتره پورې رانږدې شوي وو خو د افغانستان پوځ لخوا ځوابي کاروایي سره په شا وتنبول شول. د ښار د پولیسو نائب مشر اسدالله شجاهي غزنی ویلي د طالبانو لخوا د ښار د نیولو کوشش ناکامه کړی شوی دی او وی ویل چې طالبانو ته ډېر زر معلوم شوه چې غزنی د قندوز په شانتي نه وو. یاد دی وی چې په قندوز ښار د طالبانو قبضه د افغانستان پوځ ختمه کړي خو اوس هم په ځینې ځایونو کې د جګړو راپورونه مخې ته راځي.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او اوزو د پاکستان کړکې زپلی بلوچستان ایالت اړخته چرته چې د بیدرکۍ پیښې هم هغسې روانې دي. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې ښځو یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د دې کلي ته امنیتي ځواکونه ورغلي وو او یو شمیر کسان یې د ځان سره بوتلي دي. په بلوچستان کې ملت پاله ګوندونه تور لګوي. د ملک استخباراتي ادارو په زرګونو خلک په زور بېدرکه کړي دي چې پکې د ډیرو کسانو مړی ترلاسه شوی دي. استخباراتي ادارې د ملک نور امنیتي ادارې دغه تورونو نه انکار کوي. نور حال په دې حق باندې د کوټه ندری رادیو خبريال حمید سمسور راکوي.
و خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د مستونګ د سپیلنجي د بيدرکسو خلګو د کورنۍ شوز وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارې سار وختي راغلي، زموږ کله شاوخوا په ولکه کې واخیستې. مسجد ته ورننوتل 15 کلن اجرامت الله، 4 کلن اجی محمد او 8 کلن محمد عمر له ځان سره یوړل. په دغه خبری کانفرنس کې د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ هم ګډون درلودی.
ایف سی کے اہلکار تھے، آرمی والے بھی سب آئے ہوئے تھے اور ان کو اٹھا کے لے گیا. اب ہمیں خود نہیں پتا، ہم یہی پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا قصور ہے ان کا، اگر کوئی قصور ہے تو ان کو عدالتوں میں لے کے آئے.
ملیشیا کواوی عسکر او فوج ہم ورسرا ہوں راغلل دوی یوڑل موش پخپلا نیو پخبر داغا پشتنا کو چی کمت تیر وطنا یا کڑے وا کہ یو جنایت کڑے وی خو عدالت تا دیوران نکلی، لیکن چوک سنوی آئی پورتا اکڑل بیدرک اکڑل. تیر کال د مئی پر درویستمه باندې زما د کازوی هم یوړی چې تر اوس مهاله پوری بې درکه دی. د بلوچ نېشنل موومېنټ له لوري هم خبری کانفرنس وسو. جنرال سیکرتر د ډاکټر منان بلوچ په خبره چې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداری په نامه باندې د بلوچ په وطن کې د وینو جنگ روان دی. اواران، مکران، پروم، مشکی، بولان، جاو او د سپلنجی په شمول په ټوله بلوچستان کې بلوچستان به کور کوي. دوی په لژکیو کې بدلول غواړي. اوس په لکونو خلک پر کډوالۍ باندې مجبور سوي دي و نړۍ ته بیا دا ورښکار کول غواړي چې په بلوچستان کې هیڅ ډول فوجي عملیات نه دي روان.
آپریشن جاری ہے، یہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ جو دوسرے تنظیمیں ادارے ہیں انسانی حقوق کے، ان سب سے ہم لوگ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے.
عملیات روان دي، خلق تشتول کجی. ملګری ملتونه او نور د بشری حقوق سازمانونه له دوی ټولو زخه خواست کوو چې خپل رول دی ولوبوي.
تقریبا 200 سے زیادہ جلائے گئے ہیں، کئی گاؤں ہیں بالکل مکمل طور پر تباہ ہوئے. یہ پہلے بھی کئی دفعہ آپریشن ہو چکی ہے، تو بہت زیادہ وہاں پہ تباہی ہو رہی ہے. ہم لوگ صحافی اعضاء سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ خود جا کے وہاں پہ حالات کا جائزہ لیں.
وہ دو سوت نزدے کورونا سوزل سوی دی، دیر کلی بش پڑا تباہ سوی دی، لمخ ہم دلتا عملیات سوی دی، دیر تباہی سوی دا. موږ له خبریالانو څخه غوښتنه کوو چې خپله دې ولاړ سي، هلته دې د وزې جاج واخلي. وایس پار بلوچ میسنګ پرسن ادا کوي چې په بلوچستان کې 15,000 ته نږدې کسان بې درکه دي. حکومت بیا دغه تورونه ردوي او د بې درکه سوو خلکو شمېره ډېره کمه بیانوي. دوی ورځې وړاندې د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار وویل چې بې ګناه خلک به څوک نه پورته کوي. ده وویل چې په بلوچستان کې سي کم چوک پوران کاروی باندې اخته دي، غلیم د دوی ملاتړ کوي. د چا نوم نه کوي په ډاګه. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د هند استخباراتي اداره په بلوچستان کې ورنامنې تلمن وي. د دوی له خولې چې اوس یو ملګرو ملتونو ته په دې باب شهادتونه هم ورکړي دي. نوې ډلۍ بیا دغه تور نه ردوي، خو دلته بیا د حکومت له لوري د خوابدو بلوچستانو له مشرتابه سره د روغې جوړې لپاره خبرې اترې هم روانې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دی. په داسې حال چې په ترقی یافته ملکونو کې تعلیمي ادارې او یونیورسټۍ په تحقیق یعنی ریسرچ کې ډیر کار کوي، او هم د دغه ملکونو د ترقی او د خیر ښېګړې راز هم په تحقیق کې وي. خو پاکستان اوس هم په تحقیق کې ډېر رستو دی، او څېړنکاران وایي چې د دغه هیواد تعلیمي ادارې ښه پی ایچ ډی ډاکټران نه پیدا کوي، یعنی ښه ریسرچ هلته کې نه کېږي. صرف دغلته تابعدار شاګردان پیدا کېږي چې هغوی کې د پښتنو صلاحیت نه اچولی کېږي. په دې حقله باندې یو رپورټ د پېښور نه د ډیوا ریډیو خبریاله سادیا قاسم شارا کوي.
یونیورسٹی د تعلیم، خیالات، سائنسی سوچ او تحقیق د لارې د معاشري مسلو هوارولو لپاره د یو تجربهګر کار کوي. خو د پاکستان یو مشهور د فزیکس استاد او لیکوال پرویز هودبای په ورستي مضمون کې په دې خبره افسوس کړی دی چې کم علم استادانو د لاسه د پاکستان یونیورسټو کې ساينس او تحقیق باندې بحث کېدو په ځای دغلته د پیریانو او نو داسې موضوعاتو باندې لیکچري ورکړي کیږي چې طالب علمان د داسې موضوعاتو باندې سائنسی بحث او تحقیق په ځای دومره ویرولی شي چې هغوی په چپ پاتې شي او تپوس اونکړي. دیسره دا واضح ده چې ولې نن پاکستان کې پی ایچ ڈی ډیگریز ډیرو خلکو سره دي، خو د ملک مسلو ساينسي ایجادات د لارې یو هم داسې پی ایچ ڈی لرونکي تر اوسه حل نه دی موندلې. په پیښور کې پروفیسر خادم حسین ګڼي چې د سکول نه واخله تر اعلی تعلیمي ادارو یعنی یونیورسيټو پورې طالب علم کم ماحول کې لویږي او تعلیم کوي، هغه ته د خپل سوچ، مشاهده او بیا د هغې نتیجه اغز کولو او خپل تصور یا نظریه جوړولو ته څوک نه پرېږدي. ماشوم اکثر د هر تپوس په جواب کې چپ کړی شي او ورته وویل شي چې دا ګناه ده یا دا بې ادبي ده.
یو خو روایت په حواله داسې حوصله ماته کړی کېږي چې دا غلطه خبرې خلک بری ته بد ګوري، او بیا دویمه خبره دا ده چې مذهب کې چونکې داسې تصورات دي نو د مذهب په تصوراتو به په غیبو یقین روړي، بیا به هغه باندې سوال نه اوچتي او هغې باندې سوال اوچتول ډېر زیات د ګناهکار دی. نو د مذهب توجیهات او د روایت توجیهات د دې بنیاد باندې یو داسې قسمه کلتوري ماحول جوړ کړی شوی دی چې هغې کې تصویل شي چې یو پدرسري تصور دی، او هغه پدرسري تصور د زور په بنیاد، هغه پدرسري تصور دی بعضي د غیرت د سیزونو د مخکې بوتلو په بنیاد، بعضي داسې د روماني تصوراتو په بنیاد. نو بیا چې دغه قسمه موضوعات موجود دي نو بیا لا محاله خلک دغه دور کې داسې سوچ کوي، ځوانې دور کې سوچ کوي چې داسې قوتونه دی وي چې هغه مخامخ نه ښکاري دی خو چې هغه زما قابو کې وي. نو هغه د داسې ماورایي مخلوق په شکل کې کېدای شي، هغه داسې تصورات په شکل کې کېدای شي لکه داسې تصور چې دا ټوله دنیا بعضې هغلته خلک ناست دي، یو څو یهودیان هغې دا ټوله دنیا اقتصاد سنبالي لګیا دي، یا بعض ځای کې یو خلک دي هغې ته الومناتي وایي او هغه الومناتي د دنیا ټول سیاسي نظام وضع کوي. تړي نو د دغه تصوراتو سره چې کله ځانو تړي نو دا بیا اسانه شي چې کله دې خپل سماجي دغه کې تحقیق نه کوي، سماجي مسلو باندې تحقیق نه کوي، یا کلتوري مسلو باندې تحقیق نه کوي، یا معاشي مسلو باندې نه کوي.
پروفیسر ډاکټر هودبای پشان، پروفیسر خادم حسین هم دا رائے لري چې کم طالب علمان استادان د سکول نه تر یونیورسيټي پورې په هرې نظریې او مشاهده باندې ساينسي تحقیق او سوچ نه منی کوي، داسې طالب علمانو کې بیا دغه خصوصیات ختم شي او داسې ځایونو کې بیا ساينسي ترقی هم نه کیږي.
موږ مشينان نشو جوړولې، موږ د کپو وینځلو د ښه موثره کپو وینځلو لپاره مشین نشو جوړولې، موږ ځان خپل ماحول یې خولو لپاره بیا ایسي نشو جوړولې، موږ خپل ماحول ګرمول لپاره ایټر نشو جوړولې، موږ بیا د زیات موثره انتظام لپاره کمپیوټر نشو جوړولې، موږ خپل خبرې رسولو لپاره ټلیفون نشو جوړولې. که چیرته په دنیا کې دغه شان تصورات ریسینګ چې زموږ په یونیورسيټو کې یا زموږ په ماحول کې دي، نو شاید چې انسان به تر اوسه پورې د غار په زمانه کې و.
څنګه چې یو ماشوم ته کم علم استاد یا مور پلار د څه نظریې شاته ساينسي وجه بیانولو په ځای هغه د بو یا د پیریانو نه ویروي او چپی کړي، دغه شان د پاکستان یونیورسيټو استادان هم د ملک مسلو باندې ساينسي بحث، تحقیق او ساينسي وجوهات لټلو په ځای د هر څه شاته عالمی سازش، پیریان او نور داسې غیر انساني طاقتونو لاسوینی. او د ډاکټر پرویز هودبای ترمخه دې سره به د پاکستان اعلی تعلیمي ادارې نظریاتي او کلتوري توګه باندې نور هم لاندې راغورځي. صادق قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کې د اسمبلی غړو سعودي عرب ته د حج لپاره بوتلونکو ادارو د پیسو په تګلار باندې نیوکه کړې دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغه ادارې دې ختم کړي چې د خلکو نه زیات پیسې اخلي چې د حج لپاره خلک اولیږي، او غوښتنه کړې ده چې سرکاري او د شخصي ادارو د پیسو دی یو تګلار جوړ کړی شي، ځکه چې دغه شخصي کمپنۍ د خلکو نه د سرکاري بینا زیاتې پیسې اخلي چې خلک د حج لپاره سعودي عربستان ته ولګي. رپورت پی د پیښور نظمنګا خبريال حمید الله راکوي.
د صوبایي سملې غړو تور لګاو چې پرایویټ حج آپریټرز یا په شخصي توګه حج تلیدونکو کمپنو حجان لوټلې دي او مرکزی حکومت په شخصي ټور آپریټرز پابندي ولګوي. د سملې غړي محمود جان وویل د حج په سرکاري نرخ او شخصي نرخونو کې فرق ډېر زیات او سہولت کم دی.
واقعیان چې کوم دي سرکاري حکومت کوټه باندې تللی او هغه نه زیات تقریبا 70,000 پرایویټ ټورز اپریټر کوټه ګورنمنت طرف نه د 265,000 حوالا تر 280,000 روپے پورې د پیسې مشت شوی او خو کافی فیسلټی سیموټری او ټیک ټاک حاجه پکړه ده همدا حاجی چې با یو پرایویټ ټور اپریټر سره دي نو هغه نه د 400,000 حوالا تر 450,000 روپے پورې پیسې راشتې ډیر شنه باغونه ورته کولی تاسو له موږ دومره نږدې زه درکو دا بور کو او اس هغه فیسلټیز نه ورکړي نو پرایویټ ټورز نه واغستې شو ګورنمنت د پاکستان د پخپلا
خود حج او اوقاف صوبائی وزیر حجی حبیب اللہ خان اویل د حکومت دومره توان نشته چې د پاکستان د ټولو حاجیانو تنظیم وکړي نو ځکه دا ذمہواری په شخصي توګه ویشلې دي
پکما شرایط باندې ټنګ خپل پرنس باندې کوم اولی غریشي نو هغه 100% بیا چې ټول وایي چې به دا دوکش د لاکني
اکثر استنیدون کې حاجان وای ټور اپریټرز د زیات مصرف اغستو وروسته هم هغه وادي نه پوره کوي چې د ټول وړاندې ورسره شوی دی بل خو د مسلم لیگ نون غړي راجا فیصل زمان وویل چې صوبایي حکومت د مرکزی حکومت سره د غستون ز اوچېړي نو دوی به مرسته کوي
مې یې کوم چې د جو لوګ فیسیلیټی اٹھا رہے ہیں اس پر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے ہم خود بھی آپ کو سپورٹ کریں گے
بل اڑختا صوبائی اسمبلی دا جرنلسٹان و خبریاران دا خیگڑی او قانون خم منظور کرے دے چې ورسرا ضرورت مند خبریاران تا دا صحت او وادب و خکلا مرستی شوی دی دا قانون لاند دے بعد تراغرے پا پیہا کے وجل شوی خبریاران سرا دا لس و لس لوگ رکو دا مرستو جمن خم شوی دا حمید اللہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پی خبر
د شام حکومتي ځواکونو د ګلپور زروس هوایي حملو په مرسته پرمختګ کړی دی او امریکې په شمالي شام کې د صدر بشر الاسد مخالف یاغیانو ته د هوایي جهازونو نه وسله غورځولې. رپورت په د وایس اف امریکا تاسو زمونږه همکار شبزاده وړاندې کوي.
د شام حکومتي عسکرو د ګل په ورځ د روس هوایي بریدونو په مرسته په شام کې نور پرمختګ کړی خو امریکا په شمالي شام کې یاغیانو ته د هوا نه 50 تنه وړه وسله ګزارلې. په روانو اونیو کې دغه درنې جګړې کې شامی حکومتي فوج د یاغیانو سره په مهمه مرکزی صوبا حما کې سخته جګړه کړې او په دغه جګړه کې بیا د شام د حکومتي فوج په وینا د کفر نبودا کلی قبضه مهمه وه او د فوج تر مخه د دغه کلی قبضې وروسته دوی د دمشق او الیپو ترمنځ مهم لوی سړک ته نږدې شوي دي. خو شام کې بیا حکومت مخالفه یاغیانو دعوه کړې ده چې دوی حکومتي حمله په شاتم بولی. په شام کې د بشري حقوقو د سار ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس د رپورټونو تر مخه د روس هوایي کمپاین وروسته دغه جګړه ډیره سخته شوې. د روس د دفاع وزیر تر مخه په 13 ساعتو کې د دوی په هوایي بریدونو کې په حما، هومس، لتاکیا او ادلیب کې د اسلامیک سټیټ، تندروګوند او نورو ترهګرو 53 اهداف په نښه شوي. بلخوا د امریکا په مشرۍ کې د اسلامیک سټیټ، تندروګوند پر ضد جوړ ائتلاف هم د ګل په ورځ خپل هوایي کمپاین جاري ساتلی او د دغو په وینا په بریدونو کې د ګوند مهمه مرکزونه په نښه کړي. د ائتلاف تر مخه دوی په عراق کې هم 13 هوایي بریدونه کړي او په دغو کې په بایجی، فلوجا او موسل کې د ګوند مرکزونه ویشتي دي. د امریکا په مشرۍ کې د جوړ ائتلاف ویان کرنل سټیو وارن نن زیاته کړې ده چې امریکا په شام کې هغه ډلو ته د هوا په لار وسله ګزارلې څوک چې د اسلامیک سټیټ تندرا و ګوند پر ضد جنګیږي. خو کرنل سټیو د دغې وسلې د ګزارلو په ځایونو نور څه تفصیل نه دی ورکړی. د امریکا د دفاع یو چارواکي دغه ګام یو ښه او مؤثره کار بللې او زیاته کړې ده دغه کار به د ضرورت په وخت جاری ساتي. د وسلې ګزارولو دغه نوی ګام د پینټاګان د نوې پالیسۍ برخه ده. د دې نه وړاندې به د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف په شام کې یاغیانو ته تربیه او وسله ورکوله خو دغه پالیسي ناکامه وه. تیر کال هم امریکا دغه شان وسله په شام کې کورد جنگیالو ته ورکوله چرته چې دوی د تندرا و ګوند اسلامیک سټیټ پر ضد جنگیدل او د دوی نه د کوبانی ښار قبضه بیرته اغستې وه. په شام کې د روانو د دغه جنگي پرمختیاګانو سره سره په ملګرو ملتونو کې د شام سلاکار سټیفن ډی مستورا بیا د ګل په ورځ ویلي سبا لبا په روس کې د شام پاړه خبرې اترې بیا پیل کړي او د دغه وروسته به واشنگتن ته راځي. د دغه نوي خبرو اترو مقصد د روس او امریکا ترمنځ په شام کې روانو عملیاتو باندې همکاري سیوا کول دي. خاغلی دی مستوره زیاده کړی دا چې هغه د لبنان سره په پوله د یاغیانو د ولقې لاندې سیمه کې د شپږ سلویخ جوبلو کسانو او د دغو کورنیو او د حکومتي ولقې لاندې سیمو کې د دوه نوي جوبلو کسانو او د هغوی د کورنیو د راوستو په سر به هم خبرې کوي. هم د ګل په ورځ اروپایي اتحاد په روس غږ کړی دی چې په سمدستي توګه دې په شام کې روان خپل پوځي عملیات ودروي، ځکه دغه عملیاتو کې نه خو اسلامک سټیټ تندر وګوند او نه نورې ترهګرې ډلې په نښه کیږي. د اروپایي اتحاد مشر زیاته کړې ده په شام کې د روس لخوا روان جنگي کمپاین په دغه سیمه کې ډیر خراب بدلون راوستي شي.
په امریکا کې نن د کولمبس ډے ورځ مانځلې شوې ده، خو ډیر خلک د دې سره ځنې اختلاف هم لري او ځنې دغه ورځ مانځي ریپورت په تاسو منګه همکار فوزیان جمله اندې کوي.
امریکې کې د اکتوبر د میاشتې د دویمې هفتې د ګل ورځ د کولمبس ډے یا د کولمبس د ورځې په توګه مانځل کیږي او په دغه ورځ سرکاري چوټي وي. کرسټوفر کولمبس هغه سړی و چا چې په کال 1492 کې لومړی وار امریکا معلومه کړې وه. هغه یو لټونکی سیلګر و او چې په سمندر کې سفر کولو نو د امریکې په مځکه راپېښ شو او بیا دا ځای د نوې دنیا په نوم د نړۍ خلکو وپېژندلو. خو هر کله چې کولمبس د اټلی اوسېدونکی و نو هغه خلک چې کوم اټلی نه راغلي امریکې کې میشته شوي دي، هغوی لا په یو بل شان د کولمبس ډے مانځنه کوي، ځکه چې کولمبس د دوی وطندار و. جان ویولا چې د نېشنل ایټالین امریکن فاونډیشن صدر دی، وایي چې د دې ورځې اهمیت په ډول ډول دی. موږ لپاره دا د چوټي ورځ یوه داسې موقعه وي چې موږ دې هېواد ته چې کومه ورکړه کړې ده هغه ونمانځو او دارنګه د خپلو نیکونو د تاریخي کارونو نمانځنه هم وکړی شو. زه ګڼم چې د امریکې نورو خلکو دپاره د کولمبس ډے اهمیت دا شان دی چې داسې د کډوالو د یو کام جوړېدلو دپاره لارې هوارې شوې. ځینې خلک کولمبس یو ستر لټونکی سیلګر ګڼي، ولې داسې خلک هم شته چې د کولمبس هغې ظالمانه عمل ته په ښه سترګه نه ګوري کوم چې هغه د امریکې ځایي اوسېدونکو سره کړی و. جو جینټین بلاوا چې په جارج میسن یونیورسټي کې د تاریخ د مضمون پروفیسر دی، وایي چې کولمبس ډېر د امریکې ځایي اوسېدونکي د غلامان پهیز اونیولو او په سلګونو زرګونو نور ځایي خلک د هغو ناروغتیاګانو له ډزه مړه شول چې دغو د اروپا نه راتلونکو خلکو ځان سر راوړي وې. کال 1492 کې چې کله په لومړي وار کولمبس او ملګري د بهامس په جزیرې راکوز شو، نو تر 1502 پورې لس کاله کې دننه موږ ګورو چې کوم خلک هلته بهامس کې اوسېدو، نو د هغو شمېره د لسو لکو نه 1500 پورې راورسېده. د نېشنل کانګرس آف امریکن انډینز ډیپټي ډایرکټر رابرټ هولډن وایي چې تاریخي لحاظ سره د کولمبس حالات سم صحیح نه دي بیان شوي. څنګه کله د امریکې د ځایي اوسېدونکو قبیلو سره د هغه د رویې په حقله معلوماتو ته ګورو، نو ډېرې خبرې پکې راپیدا کیږي او دې ته به هم ګورو چې هغو خلکو چې د دې ځای ځایي اوسېدونکي نه وو، د هغو لوستونکو دپاره چې هغوی هم د دې ځای ځایي اوسېدونکي نه وو، د څه قسمه خبرې لیکلې دي. ولې د جارج واشنگټن یونیورسټي د تاریخ د مضمون پروفیسر ډیوډ سلورمن هم ښه خبره کوي، وایي چې کیسه پوره خستل پکار دی. زه نه ګڼم چې د هغه د ماضي یوې خبرې ته بس توجه ورکړی شي او باقی نورې دې پریښودل شي. دا ټولې خبرې رایو ځای کول پکار دی چې د هغه یو صحیح تصویر مخې ته راشي.
ګران اوریدونکو، په دې د باندې د منګدا خبرونه د سهار سر تر رسیدي. نن ما هم د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې به تاسو وړاندې د منګا نور همکاران د ورځې د تازه مهمو خبرونو سره راځي. د محمد اکرام تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.